افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم ډېر برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د عراق ولسمشر وایي هېواد یې څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون اعلان وکړ چې د کووید 19 ضد واکسینو د تولید لپاره د معنوي مالکیت د حق له خوندیتوبه تیریږي تر څو د کورونا وبا په وړاندې هڅې ګړندۍ شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند یو سیمه ییز چارواکي عتیق الله په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د اژانس دغه ورځ د یو امریکایي په نوم چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی دا خبره تایید کړی چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. خو د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیستې.
د دې د تیارې د ترازی د خپل دفاع لپاره نو چې دوی کوم هدف لري زموږ خلک ټکان نه نوري هغه طالبان راځي د خلک په کورونا نه وزي. مګر یو ټاکلم پر طالب باندې زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ معلومات لرو یو ټاکم پر طالب باندې نه دی کړی.
په هلمند کې له څلور ورځو راهیسې جګړې سختې شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د بغلان چارواکي وایي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشا تمولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له دریو وسلوالو سره وژل شوی دی. د بغلان د امنیت قمندانې ویان احمد جاوید بشارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تېره شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زاړه ښار حمله وکړه چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري مجید له دریو نورو وسلوالو سره ووژل شو او د طالبانو لس غړي ژوبل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. وسلوال طالبان د بغلان پر نهرین ولسوالۍ دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د بورکه ولسوالۍ ونیوله. د بورکه ولسوال وویل د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دوی له دغې ولسوالۍ په شا کېدو ته اړ کړی شوي وو. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 450 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. غلام بهاودین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولی دي.
په ټول افغانستان کې تر 450 ډیر کسان قرباني شوي او 14 تنه ټپیان شوي دي. تر 300 ډیر کورونه تخریب شوي او نږدې 100 کورونه سناسه تخریب شوي دي. همدارس 2500 څاروي تلف شوي دي.
کاغلی جیلانی دغه راز زیاته کړه چې تر ټولو ډیر کسان په هرات کې مړ شوي دي چې شمېر 22 ته رسیږي. د دې اونۍ د دوشنبه او سېشنبه د ورځو ورښتونه ډیر مرګونی وو. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو اونیو په مخه بندي کړې دي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبه له مازدیګرې د کورونا وبا د خپرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. پاکستان خپلو خلکو ته هم له افغانستانه د بیرته ورتګ اجازه هغه وخت ورکوي چې د کورونا منفی تست ورسره وي او که چیرته تست مثبت وي باید دوی اونۍ قرنطین شي. هغه افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي پاکستان د هغوی مخه نه نیسي. د دې دو اونیو په ترڅ کې پر تجارتي مالونو د اوړو راوړو بندیز نه دی لګېدلی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د عراق ولسمشر وایي هېواد څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. برهم سالې د چهارشنبې په ورځ په یو آنلاین غونډه کې وویل دا خبرې د دغو دواړو سیالو هېوادونو ترمنځ د شخړو د راکمېدو په هدف ترسره شوې دي. ښاغلي سالې پرته له دې چې په دې برخه کې ډېر جزئیات ورکړي وویل دا خبرې مهمې او د پام وړ وې. د عراق ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په وروستیو کې ایراني او سعودي چارواکي یو د بل په وړاندې نرمه ژبه کاروي. کتونکو وایي داسې ښکاري چې په واشنگتن کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو سره ریاض په سیمه کې خپله تګلاره بدله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. نوموړی به په دغه یو ورځني سفر کې د دې ترڅنګ چې له ګاونډ روسیې سره په راپورته شوي کړکېچ کې د اوکراین قوي ملاتړ په ډاګه کړي، دغه راز به کیف ته د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د واشنگتن پیغام هم ورسوي. بلینکن پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې وویل دغه سفر به یو مهم فرصت و چې د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي، او هم پر دې مسلې ټینګار وشي چې اړتیا ده زموږ اوکراینی شریک اصلاحاتو ته دوام ورکړي. بلینکن به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د بهرنیو چارو له وزیر او د اوکراین د پارلمان او د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره وګوري. زلینسکي ویلي له واشنگتن غواړي چې په ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب د هڅو د ملاتړ په برخه کې یو قوي پیغام ورکړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د کووید 19 ضد واکسینو د تولید لپاره د معنوي مالکیت د حق له خوندیتوب تیریږي تر څو د کورونا وبا په وړاندې هڅې ګړندۍ شي. د سوداګرۍ لپاره د امریکا استازي کاترین ټای په یو بیان کې د واشنگتن دغه دریز داسې مهال اعلان کړ چې د نړیوالې سوداګرۍ ټولنه د نړیوالې سوداګرۍ د قوانینو د نرمېدو په اړه خبرې کوي تر څو ډېر هیوادونه وکولی شي چې د ژوند ژغورلو واکسینونه تولید کړي. ټای وویل اداره یې له معنوي مالکیت څخه په قوي ملاتړ باور لري، خو د دې لپاره چې د دغې وبا ټغر ټول شي په استثنایي توګه د کووید 19 ضد واکسینو د تولید ملاتړ کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس د امریکا دغه اعلان د کووید 19 په وړاندې د مبارزې یوه نه هېرېدونکې شیبه وبلله. څېړونکو د چین په جنوب لویدیځ کې د ډایناسور پاتې شونې موندلې. د دې څاروي له جمجمې او هډوکو ښکاري چې ښایي یو مترو اووه سانتي به اوږدو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د چین د ساینس اکاډمي څېړونکو وایي ګمان کوي چې دا ډایناسور د مړینې په وخت درې کلن و. پوهان په دې باور دي چې دا ډول ډایناسوران شاوخوا 200 میلیونه کاله مخکې پر ځمکه اوسېدل او تر ډېره په جنوبي امریکا او چین کې پیدا کېدل. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تیره شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تیره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. وړمه ورځ مانچستر سیټي د پاریس سنت جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته وتلی وو. د اروپا د اتلانو د جام وروستۍ یا فاینل لوبه به د روانې می میاشتې په 9 په استانبول کې د مانچستر سیټي او چلسی ټیمونو ترمنځ ترسره شي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي چې دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه موسیقي ده ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به دا راپور واخلو. په کابل کې یو شمېر سفارتونو، ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبرلانو په وړاندې د طالبانو وروستی ګواښ سخت غندلی دی. طالبانو د چهارشنبه پورز د ټویټر له لارې خبرداري ورکړ چې که چیرته خبریالان په یو اړخیز ډول حکومتي خبرونه خپاره کړي، جدي چلند به ورسره وشي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتونو خبریالانو ته د طالبانو ګواښ وغنده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راسویل سنتیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې موږ ټول پوهیږو چې د طالبانو تبلیغاتي ماشین تل په واقعیتونو کې لاسوهنه کوي، څو هغه تورونه چې دې ډلې ته متوجه دي په بله واړوي. ویلسن په ټویټر کې په سختو ټکو د افغانستان پر رسنیو تیری او د خبریالانو د شغ د غلي کولو په خاطر د طالبانو اقدام غندلی. په کابل کې د برېټانیا سفارت هم په ټویټونو کې لیکلي دي چې طالبانو د رسنیو د ازادۍ له ورځې دوی ورځې وروسته په افغانستان کې خبریالان تهدید کړي دي. د دې سفارت په ټویټ کې هم د افغانستان د آزادو رسنیو حمایت شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما بیا ویلي دي چې د رسنیو په وړاندې هر راز ګواښ غندي. یوناما په ټویټر کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې د خبریالانو لپاره چاپیریال سم کړي، چاپیریال دې نه محدودوي او پرانیستې ټولنه دې نه بندوي. طالبانو د چهارشنبه پر ورځ یو شمېر رسنیو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې د حکومت له پلویتوب دې ډډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د طالبانو په وینا که چېرته د رسنیو له لوري د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي، مسؤلیت به بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. بل لور ته د ولسی جرګې وغړی عارف رحمانی تور پوری کړ چې د ملي امنیت عمومي رئیس د چهارشنبه په ورځ په یو سری غونډه کې ویلی دی چې د یو شمیر تلویزیونونو تبلیغات د طالبانو لپاره حیرانوونکي دي. د رحمانی په وینا ښاغلی سراج ویلی دی چې دا د بیان ازادي نه ده، د بیان له ازادۍ ناسمه استفاده ده او د زغم نه ده. خو د ملي امنیت عمومي ریاست تېره شپه په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې د دې ادارې د رئیس ضیا سراج خبرې سمې نه دي راخیستل شوي، دا له حقیقته لرې تعبیر شوي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تېرو شلو کلونو کې رسنیو ته د لاسته راوړنو د یوه اصلي ساتونکي په سترګه ګوري. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت اداره چې د رسنیو له لورې د ناوړه ګټې اخیستنې هر راز سند لري باید هغه شریک کړي. د طالبانو ته هم دا پیغام ورکړ چې هغه رسنۍ دې مشخص کړي چې یو اړخیز راپورونه ورکوي.
دا اعتراضونه بل مسئله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بې پرې خبرونه لري، په دغه خاطر چې یو د منازع اطراف تېنه خوښ نه دي. د منازع اطراف هغه وخت په خوښیږي چې د دوی په علاقه او د دوی په سلایقو خبرونه وشي او د دوی پروپاګاندا وشي.
په دې ترڅ کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي دي چې دا خبرداریانې د دې څرګندونه کوي چې هر ورځ په افغانستان کې د بیان ازادي محدودی شي. دا اندېښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې تېر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس ټایپ په ګډون 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکو ووژل شول. سش کال تر اوسه څلور خبریالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل شوي دي. په 2000 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونه هیواد وبلل شو او په داسې حال کې چې دا ګواښونه ختم شوي نه دي، تازه ګواښونه پرې ور زیات شوي دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 تپه صافا وازی اوریدل شي. او مخکې لدی چې موسیقي ته ور ورسیږي، په موخه د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه ده.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په لوګر کې د تیرې جمعې د ورځې بمی حمله ته اشاره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سره وسوه. مقاله هم دار زیادونه کوي چې یو ورځ وروسته په کابل کې د پوانتون یو پروفیسور په دزو ټپیسو او په همغه ورځ د کندهار پر هوایی ډګر راکټي حمله وسوه. د مقاله لیکوال لیکي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو پر مهال د بګرام، جلال آباد او کندهار پر هوایی لارو تکیه کوي او د دې هوایی لارې امنیت امریکا په لاس کې لري، خو د دوی سفر له خطر تش نه دی. مقاله زیاتوي څو لسیزې وړاندې کله چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتل، د محمد نجیب الله حکومت که څه هم ضعیف و خو تر 2 کاله زیاته موده یې دوام وکړ. له دې سره د مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته له افغان حکومت سره ملاتړ ته څومره موده دوام ورکړي. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د چین د رول په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په سیمه کې د یو کمربند او سړک د پروژې له لارې خپل حضور زیات کړی دی. مقاله لیکي چې له همدې کبله چین په سیمه کې د توریزم په اړه اندېښنه لري. مقاله په شنګهای پوهنتون کې د پاکستان د مطالعې مرکز د رئیس دو یو کانګ له قوله لیکلي چې د نورو هیوادونو په پرتله چین لا زیات لیواله دی چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د ثبات پر لور وخوځيږي، خو اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو لومړیتوب سولې ته رسیدل دي. ډیپلوماټ خبرونه د دو یو کانګ له قوله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، هیڅ هیواد باید له دې وضعیت د خپلې ګټې لپاره استفاده ونه کړي او په جیو پولیټیک سیالۍ کې ښکیل نه سي، بلکې ټول لوري باید د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په مقاله کې لولو چې وايي دا به د پاکستان په ګټه وي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغند رول ولوبوي او تر هغه مهاله چې په افغانستان کې تروریستان فعال وي، د مخدره موادو قاچاق به هم روان وي او په نتیجه کې به پاکستان زیان وویني. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره د سولې لګټو یو داده چې که په افغانستان کې سوله راسي، 1.4 میلیون افغان کډوال به وکړای سي له پاکستان خپل هیواد ته بیرته ستانه سي.
د سندرو
میلمانه
دل یو مهربانه خدای په نامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه قبول کړي. هیله مندم روغ او سلامات اوسئ دوستانو. به هم د سندرو ملمانه خبرونه ده. د خبرونه تر پای از ما ملتیا کوي. ما سره خبرونه کې پاتې شئ.